بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 39 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. إِذَا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د مهربان بخونکي لوی سختن په نامه، ګرانو او قدرمنو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ به یې. دا دی زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن سه شنبه یا د نهې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د غوی د میاشت شپږمه نېټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان یا روژې د مبارکې میاشتې له 23 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 26 نېټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیکو وو د پاکستان په 9:30 خبرونه اوري. بیا به د ایران او سعودي د خبرو اترو د 5 پړاو ویره او هیلې ترونوال لاندې یو سیاسي تفسیر ته وړاندې کو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت خاص پروګرام واوري، او په آخر کې به د رمضان د مبارکې میاشتې د 23 روژې په مناسبت پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو هیله لرو چې د پام او استفادې وړ مو ګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د سهار 9:00 دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ولسمشر رئیسی تاکید وکړ د تهران او ایروان د تعلقاتو د ودې لپاره مختلف ظرفیتونه موجود دي. زهرا الهیه نوویل باید په ایټمی موافقه کې د ایران د ملت ګټې ولیدل شي. مجید تخت روان چی واضح کړه د مسجد الاقصی ساتنه پکار دی د نړیوالو قوانینو لاندې وشي. د اسلامي ملګرتیا تنظیم اعلان وکړو قدس او مسجد الاقصی د اسلامي امت سره کرښې دي، او د عفو نړیوالې ادارې په افغانستان کې د جنو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویل د ایران او ارمینیا تعلقاتو ته په پام سره چې تل د ښه ګاونډیتوب په بنیاد دي د دواړو هیوادونو د دوستانه او پخواني روابطو د ودې لپاره مختلف ظرفیتونه موجود دي. د ایرنا د رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی پرون په ایران کې د ارمینیا جمهوریت د نوي سفیر آرسن آواکیان د باور لیک د ترلاسه کولو په مراسمو کې له هر ډول تیریګرۍ سره په مخالفت کې د ایران د اسلامي جمهوریت ثابت سیاست ته په اشاره سره وویل، هغه څه چې نن ایران د دنیا د نورو هیوادونو ترمنځ ثابته کړه د امریکې سلطه غوښتونکو هیوادونو له تیریګرو په وړاندې زموږ اصلی دریز دی. ولسمشر رئیسی زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت تل د هیوادونو رزمکنه بشپړتیا د احترام او ملي حاکمیت د حق ملاتړ وو او دی. د ارمینیا نوی سفیر آرسن آواکیان هم په دغو مراسمو کې له ایران سره په تعلقاتو کې د هر اړخیزي پراختیا لپاره د خپل هیواد د چارواکو په رښتینې کلکې ارادې تاکید وکړ، او ویې ویل ارمینیا چمتو ده چې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو سطح د ستراتیژیکو تعلقاتو سطح ته ورسوي. د ایران د اسلامي شورا د جرګې د بهرني سیاست او ملي امنیت د کمیشن غړي وویل پکار دی په ایټمی موافقه کې د ایران د ملت ګټې ولیدل شي. میرمن زهرا الهیان له اسنا خبر ایجان سره په مرکه کې په ایټمی خبرو اترو کې د نظام د سرو کرخو په نظر کې لرلو په لازم والی باندې په تاکید سره وویل هغه موافقه ښه ده چې د ایران د ملت ګټې او اقتصادي فایدې پکې ولیدل شي او ایټمی صنعت خپل لارې ته دوام ورکړي. میرمن الهیان زیاته کړه پکار دی د بندیزونو د ختمولو لپاره د ستراتیژیک اقدام قانون د مذاکراتو معیار وي او فیصلې هم د هغه په بنیاد وکړي شي. د ایران د اسلامي شورا د جرګې د بهرني سیاست او ملي امنیت د کمیشن غړي همدا رنگو ویل پکار دی حالات دا ډول مخ په وړاندې لاړ شي چې ایران خپل تیل په اسانه او زادانه توګه خرڅ کړي شي او د تیلو د خرڅون پیسې هیواد ته دننه راوګرځي شي. د په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي او سفیر وویل ل زیات اثرات لرونکو غمیزې څخه د مخنیوي لپاره د مسجد الاقصی د تاریخي او قانوني حالت ساتنه پکار ده د نړیوالو قوانینو لاندې وشي. د ایران د رپورت له مخې مجید تخت روان چې د امنیت د شورا په پرونی غونډه کې د فلسطین د حالاتو له څېړنې په اړه د فلسطین د ولس په خلاف د اسرایلي رژیم د جنایتونو په وړاندې د امنیت د شورا په خاموشه او بې عملۍ باندې په نیوکې سره وویل تر هغه وخته چې د امنیت شورا هم هغه شان د دغو جنایتونو په وړاندې خپلې نرمۍ او خاموشۍ ته دوام ورکړي د فلسطینیانو حقوق به ترلاسه نشي. د ایران د اسلامي جمهوریت دغه لوړ رتبه سفارتکار زیاته کړه د امنیت د شورا د اوسنیو او دریزونو دوام یوازې د فلسطین د مظلومو خلکو په خلاف د خپلې نیواکګرۍ او جنایتونو د دوام لپاره اسرایلي رژیم لا زیات هڅولې او سپینسترګې کړی دی. هغه وویل د فلسطین د خلکو په خلاف د صهیونیست رژیم جنایتونه مستند او نه انکارېدونکي دي. دغه جنایتونه د نړیوالو قوانینو مطابق جنگی جرائم ګڼل کیږي او د داسې جنایتونو عاملان په کار دی بې له سزنډه د انصاف لاسو ته وسپارلی شي. هغه د فلسطین په نیواکي ځمکو کې د صهیونیست رژیم وروستیو جنایتونو ته په اشاره سره وویل د فلسطین د خلکو په خلاف د اسرایلو پرله پسې وحشیانه جنایتونه او نسل پرستانه سیاستونه دغه رژیم ته د ځواب نه ورکولو په وجه لا زیات شوي دي. د اسلامي ملګرتیا تنظیم تاکید وکړ قدس شریف او مسجد الاقصی مبارک د اسلامي امت سره کرخې دي او د صهیونیست رژیم له قبضې له آزادېدو نه بغیر په سیمه کې امنیت او ثبات نشي ټینګېدی. د فلسطین د اطلاع رسونې د مرکز د رپورت له مخې د اسلامي ملګرتیا تنظیم غړو هیوادونو پرون په جده ښار کې په یوه غونډه کې د اسرایلي نیواکګرو د وحشیانه حملو او جنایتونو په وړاندې ول قدس شریف څخه د دغه د دفاع لپاره د غړو هیوادونو د کوششونو یو هیړولو غوښتنه وکړه. د دغه غونډې په وروستۍ بیانیه کې په قدس شریف او مسجد الاقصی مبارک باندې د واکمن تاریخي او قانوني حالت د بدلولو او ور باندې د پوره تسلط په هدف سره د فلسطین د خلکو په خلاف په تیره بیا په قدس شریف کې د نیواګرو تیری او غیر قانوني اقدامات وغندل شول. د اسلامي ملګرتیا تنظیم غړو هیوادونو په دغه بیانیه کې د مسجد الاقصی د زماني او مکاني ویش لپاره د هلو ځلو په شمول په بیت المقدس کې د صهیونیست غاصبانو د غیر قانوني اقداماتو او تیریو د هر ډول نتایجو ذمواري د صهیونیست رژیم په غاړه وبلله او د دغو خطرناکو ناروا اقداماتو د فوري بندولو غوښتنه وکړه. د افغانستان نړیوالې ادارې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان نړیوالې ادارې طالبانو له موقت حکومت او د لوړ کلاسونو د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د افغان اواز رپورت له مخې د افغانستان نړیوالې ادارې د طالبانو له موقت حکومت غوښتل چې لشپږم کلاس نه وچتون نجونو مخې ته د ښوونځیو ورونه خلاص کړي او خود ته د تعلیم حق ورکړي شي. که څه هم اقتدار ته طالبانو له ډلې د رسېدو له وخت نه دغه ډلې د افغان جنو د تعلیم حق روا بللې دی خو په افغانستان کې لا اوس هم د جنو ښوونځي تړلې شوي دي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر مخې ته افغان کډوالو احتجاج وکړ. دغه احتجاج کوونکي پناه غوښتونکي د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنر غوښتي دي چې د پناه غوښتونکو نوم لیکنه او د کډوالو د کارتونو د ویش بهیر دې چټک کړي. یو شمېر افغان کډوالو په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر دفتر مخې ته لاریون وکړ او د سپینو کالیو په تن کولو او مونږ اوجنې شعار ورکولو سره خپل اعتراض وړاندې کړ. دغه مترس پناه غوښتونکي د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنر غواړي چې د پناه غوښتونکو نوم لیکنه او د کډوالو د کارتونو د ویش بهیر دې چټک کړي. یو مترز وایي چې مونږ اوجنې تر سرلیک لاندې د افغانانو لاریونونه څلورمې ورځې ته وغځېدل. په درېیم ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو شمېر استازي راغلل او ستونزې یې واورېدې. یوه بله مترزه وایي مونږ چې څه غوښتل ترلاسه کړي مو نه دي. راغلی یو چې لاریون وکړو، نور څه نه غواړو. زموږ شعار دا دی چې مو وژنئ. دغه پناه غوښتونکو ادعا کوي چې په اسلام آباد کې د پناه غوښتونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر ته په وار وار ورغلي، خو لا هم د دوی د برخلیک په اړه څرګند جواب نه دی ورکړی شوی. یوه بله مترزه وایي شپږ اته یا یو کال وشو چې له خپلو ماشومانو سره منتظر پاتې دي. په اسلام آباد کې ګرانی هم ډیره ده، کور نیول سخت کار دی او تر اوسه مونږ هیڅ پایله نه ده ترلاسه کړې. یو بل معترض په دې اړه وویل له شپږو میاشتو راهسې مو یوازې یو ټوکن او یو کاغذ ترلاسه کړی دی چې هیڅ قانوني او حقوقي امتیاز هم نه لري او تر اوسه مو هیڅ انساني او بشري امتیاز نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې په انډونیشیا کې هم یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د دوی غوښتنلیکونو ته د نه رسېدو له کبله د ملګرو ملتو عالي کمشنر دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه. په افغانستان کې طالبانو د موقته حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په بهر ته تللو کسانو غږ کړی چې بیرته د هیواد ته راستانه شي. نوموړي پرون ناوخته په کابل کې د قرآن کریم د ختم په مراسمو کې وویل چې د پخواني حکومت لوړپوړي چارواکي په هیواد کې ژوند کوي او په خبره حکومت بشپړ امنیت خوندي کړی دی. هغه څرګنده کړه چې نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ دلیل نشته. د په ورته وخت کې د طالب حکومت په سرتیرو غږ کړی چې د وسایطو له ناسم کارولو څخه ډډه وکړي او زیاته کړی ده چې باید اوسنی حکومت ځان بسائنې ته ورسوي او پیاوړی کړي. سراج الدین حقانی یو ځل بیا د خپل حکومت سرتیرو او نورو چارواکو ته ویلي چې له اولس سره ښه چلند وکړي. د زیاته کړه چې هر څومره حکومتي چارواکي او سرتیري له اولس سره ښه چلند وکړي د حکومت د پیاوړتیا سبب کیږي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې له خلکو سره د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو په چلند نیوکې موجود دي او همدارنګ ترهګریزې حملې او چودنې هم دوام لري، خو طالبان ډاډ ورکوي چې په ټول وس به د داسې پیښو مخه ونیسي. او په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د قطر هیواد د وزیر اعظم لمرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی وویل په دې کتنه کې په سیاسي مسایلو د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د مدیریت په سر خبرې اترې شوې دي. په دې ناسته کې د هوایي ډګرونو د مدیریت په هغو ټکو هم بحث شوی دی چې لا هم دواړه لوري پرې کومې فیصلې ته نه دي رسیدلي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د ایران او سعودي د خبرو اترو د پنځم پړاو ویرا او هیلی، دا زمونږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. په بغداد کې د ایران او سعودي ترمنځ د خبرو اترو د پنځم پړاو په جوړېدو سره د خبرو اترو د شپږم پړاو لپاره زمينه هم برابره شوې ده. د دې باوجود چې دغه خبرې اترې د عراق په منځګړیتوب سره شروع شوې دي، خو د خبرو اترو په پنځم پړاو کې عمان هم یو مثبت کردار ادا کړی دی. عمان له دې مخکې د ایران او امریکې ترمنځ په اټومي خبرو اترو او همدارنګ د یمن او سعودي ترمنځ په خبرو اترو کې رول ادا کړی و، او ځکه د خبرو اترو په پنځم پړاو کې د عمان رول لوبونه سیمه ییزو اړخونو ته د دواړو خبرو اترو د لمن د لا زیاتې غځېدو نښه کیدی شي. د تهران او ریاض د خبرو اترو پنځم پړاو د مذاکراتي ټیمونو د کمیت او کیفیت د اندازې د زیاتېدو او همدارنګ د عراق د وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د شتون له لحاظه د پام وړ دی. له دې نه په تیریدو چې د خبرو اترو پنځم پړاو د امنیتی خبرو اترو د ختمېدو او سیاسي خبرو اترو ته د داخلي دو ټکی دی او په همدې بنیاد ویل کیږي چې د خبرو اترو شپږم پړاو به په سیاسي سطح او د دواړو هیوادونو د خارجه وزیرانو ترمنځ وي. د خبرو اترو د پنځم پړاو په اړه مختلف چلندونه او غبرګونونه هم دا ځل ګټور او مناسب اطلاعات منعکس کوي. ایران په زلونو له سعودي سره د خبرو اترو دوام ته خپل چمتووالی اعلان کړی او دوام یې د مقابل لوري له ارادې سره تړلی بللی او د عمل هغه خپلواکۍ ته په پام سره چې د بهرني سیاست په برخه کې لري د خبرو اترو د پنځم پړاو او د هغه د نتیجه لرونکي خبرې خپور کړ. خو سعودي لوری په محافظه کاری او احتیاط سره عمل کوي او داسې ښکاري چې یا هم هغه له کاذب غرور سره مخامخ دی او نه غواړي خبرو اترو ته ضرورت یې په ډاګه شي چې په خپل اند د خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې د زیاتې چانزنۍ قوت ولري او یا دا چې داسې ښکاري چې د سهونست رژیم د خفغان او حتی د قهر سبب شي. دغه رژیم د فارس خلیج د حوزې له عربو هیوادونو سره د روغې جوړې باب دې هدف سره خلاص کړی دی چې له ایران سره د دغو هیوادونو تاریخي او ریخه لرونکي او دوستانه تعلقات زیانمن کړي او له ایران څخه د ویرونې د پروژې په کارولو سره هغوی خپل لوري ته راکاږي. دغه رژیم ځینې واړه عرب هیوادونه چې اتفاقا د سعودي دوستان او نږدې هیوادونه دي ځان ته راښکلي دي او امید لرلی دی چې په راتلونکو وختونو کې سعودي هم په دغه ډله کې شامل کړي. له دې امله دغه رژیم د ایران او سعودي په تعلقاتو کې د تاوتریخوالي کمښت او هر ډول روغې جوړې ته د ګواښ نظر کوي او همدا چاره له ایران سره د خبرو اترو د پنځم پړاو د پټولو لپاره د سعودي یوه وجه کیدی شي. البته اسرائیل د ایران او سعودي له تعلقاتو څخه د تاوتریخوالي په کمولو کې د په ګروهنه کې یوازې نه دی او لویدیځ هیوادونه په خاصه توګه هغه هیوادونه چې په سعودي باندې د تر ټولو ستره وسله خرڅوونکي دي هم تر څنګ لري. دغو هیوادونو د دغه نازوان مردانه او انساني ضد سیاست په غوره کولو سره د سعودي د سلګونو میلیارد ډالره پانګونې او تیلي درآمدونه چې په کورنۍ او سیمه ییزه طرقه خرچ کیدی شي د خپلو وسلو کارخانو ته پیچکاري کړې دي او هم هغه شان په یمن کې د زرګونو کسانو قتل عام لیدل کیږي. تر اوسه هیڅ یو لویدیځ هیواد د ایران او سعودي د خبرو اترو د پنځم پړاو د کامیابیدو له اعلانه هرکلی نه دی کړی او د لویدیځ د رسنیو او خبري اژانسونو د پالیسۍ څېړنې هم خود نه کوي چې یا دغه خبر بایکاټ کړی دی او یا دا چې د ایران او سعودي د خبرو اترو د پنځم پړاو خبر ته له اشاره نه پس بې له سزنډه د ایران او سعودي د تعلقاتو زړې وړې راسپړ دي او له تاریخي واقعیاتو یا قومي او مذهبي درزونو په سیړلو سره کوشش کړی دی چې دغه درزونه لږ تر لږه د خبرونو په سطح کې ژوندي وساتي. له تاریخي دغه چلندونه خودنه کوي چې د ایران او سعودي یا بل هر اسلامي او عربي هیواد ترمنځ د فاصلې او دښمنۍ رامنځته کول په هم هغه اندازه چې دغه هیوادونو لپاره ضرر او زیان رامنځته کوونکي دي. د سهونست رژیم او په لویدیځ کې د نورو وسلو خرڅوونکو لپاره یو فرصت دی او په همدې وجه دغه ټولنې د ایران او سعودي د تعلقاتو کې هر ډول پراختیا ته د ګواښ په سترګه ګوري.
تاریخ
پانا
ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینه و من عزیزانو ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبله ده په هیله او سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږی نن د نهې ورځ یا سې شنبه د 1401 هجري لمریز کال د غوایي د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان یا د روژې د مبارک میاشتې له 1420 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 1520 نیټې سره برابر ده. وسو در دیش کال پخوا د وسو لسم هجری قمری کال د روژې د میاشتې په 1420 نیټه د ایران یو لوی طبیب ریاضی پوست او پیژاندې او فیلسوف ډاکټر قطب الدین شیرازی د ایران په یو شمال لویدیز ښار تبریز کې وفات شو. هغه د هغه وخت یو نامتو متفکر خواجه نصیر الدین طوسی شاګرد و. قطب الدین هغه کس و چې د شنې زرغونې او د هغې د جوړېدا د څرنګوالي په باب څېړنې وکړې او د دې په اکله یې علمي تفسیر هم ترلاسه کړ. قطب الدین شیرازی همداراز د منطق، عرفان، هندسې په څېر علمونه د هغه وخت له مشهورو پوهانو زده کړل. هغه د طب په علم کې په زده کولو کې هم ډېره هڅه وکړه او تر کلونو کلونو پورې د شیراز په روغتون کې په طبابت او د ناروغانو په درملنې بوخت و. قطب الدین شیرازی په طب، حکمت، ریاضی او نجوم کې ډېر زیات کتابونه لیکلي چې له هغو څخه په طب کې د ابن سینا د قانون په کلیاتو شرح، د اوکلیدوس د تحریر ترجمه، د خواجه نصیر الدین طوسی اثر او په نجومو او ستورپیژندنې کې نهایت الادراک فی درایت الافلاک کتاب ته اشاره کولی شو. څلور سوه ولس کاله مخکې د 1415 میلادي کال د اپریل په 26 نیټه د ریلیشن په نوم د نړۍ لومړنۍ ورځپانه د یوهان کارلوس په منشیتوب سره په فرانسه هیواد کې خپره شوه. دغه ورځپانه 70 کاله عمر وکړ. نن سبا په ټوله نړۍ کې هره ورځ په زرهاوو ورځپانو خپریږي چې په دې منظومان کې حاضر دمه جاپانیانو تر ټولو ورځپانه لوستونکي خلک شمیرل کیږي. ونی وکاله پخوا د 1415 لمریز کال د غوایی د میاشتې په 26 نیټه د ایران اول بی سیم تلگراف او د رادیو بوستر کار پیل کرد. د ایران لومړی رادیو بوستر او بی سیم تلگراف په پیل کې د جنگ وزارت تر کنټرول لاندې و. په تبریز، مشهد، شیراز، کرمان، خرمشهر او کرمانشاه ښارونو کې د وایرلیس سیسټمونو نصبول چې له 1404 کاله پیل شوي و د 1415 کال په نیمایي کې ترسره شول. په نهایت کې د 1415 کال په مرغوم میاشت کې د تهران د ولسوالیو د وایرلیس ټول سیسټمونه د هغه د کارکونکو سره چې د هغه د ادارې لپاره روزل شوي وو د ټلیګراف او پوسټ د وزارت په واک کې ورکړای شوي وو. و دیش کال مخکې د 1915 میلادي کال د اپریل په 26 نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوې اعلامیې کې د پریکړې له صادرولو څخه په ډډه کولو سره د ایران اسلامي جمهوریت پر ضد د صدام رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو کارول وغندل. صدام رژیم چې د ایراني جنګیالیو له بریالیو عملیاتو وروسته له شرمونکې ماتې سره مخامخ شوي و د نړیوالو قوانینو پر خلاف یې دغو ماتو د جبرانولو لپاره د لویدیځو حکومتونو لخوا ورکړل شویو کیمیایي وسلو څخه استفاده وکړه، په داسې حال کې چې ګڼ شمیر کیمیایي ټپیان د درملنې لپاره اروپا ته رېژل شوي وو او له کیمیایي وسلو څخه د صدام رژیم د استفادې په اکله روښانه دلیلونه موجود وو، خو د ختیځ او لویدیځ په دوو بلاکونو کې د صدام ملاتړ حتی د صدام د دغو جنایتونو لغندلو هم ډډه کوله. بالاخره د عمومي افکارو په دباو پسې لویدیز حکومتونه او د ختیځ برزواک د یوې بیانیې په چوکاټ کې د صدام رژیم د دغو اقداماتو غندل ته حاضر شول، خو داسې پریکړه لیکې صادر نه کړ چې په چوکاټ کې د صدام رژیم او د هغه د لویدیزو او ختیځو ملاتړو ژمنو ته پام کېدلی شو.
لویدیز آسیا پا تیرا و نیکی
د تیرا نردیو دی رومینوالو لویدیز آسیا پا تیرا و نیکی نومی لری لیو بل پروگرام سر داده ایزا فاطمی او زما محترم هم کار
جمیل سین بنگش
حاضر شویو او لمین دک سلامون هم تاسو تا ورندی کوو دوستانو په تیره اونۍ کې د فلسطین بدلونونه د لویدیځې آسیا تر ټولو مهمې پیښې بې چې په دې نننۍ پروګرام کې یې څېړنه کوو نو راسره مله اوسئ
ایزانو لړ مهاله سیونست رژیم د رمضان د مبارک میاشتې په پیلیدو سره په مسجد الاقصی او دغه په شاوخوا کې فلسطینیانو د هر ډول راغونډېدو د مخنیوي په موخه جمعه ته په ننوتو کې د فلسطینیانو لپاره ډېر محدودیتونه رامنځته کړي او د هغوی خلاف یې تاوتریخوالی هم زیات کړی دی. دغه رژیم د پسه په نامه د یهودي اختر د لمانځلو لپاره مسجد اقصی ته د سیونستو خارجي میشتو له غیر قانوني ورنوتو د ملاتړ په موخه دغه جماعت په انګړونو باندې په پراخې حملې سره هلته له لمونځ کوونکو او اعتکاف کوونکو سره ونښتل چې له امله سلګونو کسان زخمی او سلګونه نور هم ونیول شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر بیان دی رامینا شمداسانی په جنیوا کې په یوې خبري غونډې کې ویل چې د اپریل 15 تر 18 نیټې پورې په مسجد الاقصی په شاوخوا کې د فلسطینیانو خلاف د اسرائیلو د امنیتي ځواکونو تاوتریخوالی او تشدد د 22 ماشومانو په شمول د 180 کسانو د زخمي کېدو سبب شو. هغه ټینګار وکړ چې د سیونست رژیم پولیسو په دغه موده کې د 70 ماشومانو په شمول تقریبا 400 او یا فلسطینیان نیول دي. دا شمیرنې په داسې حال کې چې فلسطینی سرچینې د زخمیانو او نیول شویو کسانو شمیر تر درې چنده اعلانوي.
تشدد سره سره په مسجد الاقصی کې د تیر جمعې په ورځ لږ تر لږه 500,000 کسانو تجمع وکړه. فلسطین الیوم ویب سایټ په دې اکله لیکلي دي چې د فلسطین د اسلامي اوقاف د ادارې د ارقامو له مخې د لویدیځ غاړې او د 1948 میلادي کال د نیواکي سیمې په شمول د دغه ټاټوبې له مختلفو سیمو څخه تقریبا 1,50,000 فلسطینیانو د جمعې په ورځ ځانونه مسجد الاقصی ته ورسول. د لمونځ له ترسره کېدو وروسته فلسطینیانو چې په تېرو ورځو کې په مسجد الاقصی کې د صهیونیستانو لخوا څو ځلې په سخته ځپل شوي دي، د مسلمانانو د مقدسو ځایونو په ملاتړ او د صهیونیستانو پر خلاف شعارونه ورکړل. لمونځ کوونکو دا شعارونه ورکول چې خیبر خیبر یا یهود جیش محمد بد یعود، یعنی ای یهودیانو خیبر را یاد کړئ، د محمد پوز راشتون شوی دی، او بل روح به دم نفدیک یا اقصا، یعنی ای اقصا په خپل سر او وینې سره په تا قربانیږم. صهیونیستي پوځیانو د فلسطینیانو د شنبه ورځې په غونډې هم حمله وکړه او د لسګونو روژتیانو په زخمی کولو سره یې لسګونه کسان هم ونیول.
ایزانو د اسرائیلی پوځیانو له حده زیات تشدد له ویرې پرته په مسجد الاقصی کې د فلسطینیانو پراخ شتون د دغه رژیم د چارواکو د اندېښنې سبب شوی. د کان په نامه د سیونیستي رژیم ټلویزیون راپورټ ورکړی چې د دغه رژیم د امنیت وزیر عامر بارلیو پولیسو ته سپارښتنه کړې ده چې تر خپله وسه د الاقصی جومات انګړونو ته له داخلېدو ډډه وکړي او دغه جومات ته د هر ډول ننوتو فیصله به هم د سیمې د پولیسو د مشر په لاس کې وي. د سیونیست رژیم پولیسو مشر کوبی شتبه اما د سرحدي ګارډ ذخیره پولیسو افسرانو ته حکم ورکړی چې د عمل فهم او ناصره په شان خارونو کې تاوتریخوالی لپاره اختیا د ویرې په وجه د تیار سي اوسي، ځکه چې د ربلل کېدو امکان موجود دی. د بدلونو بهیر د خودنه کې چې پروانه اونۍ کې چې د قدس په نړیوالې ورځې ختمیږي د فلسطینیانو او سیونستانو ترمنځ په نښتې زیاتې شي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس په فلسطینیانو باندې د سیونستي پوځیانو د حملې په غبرګون کې په ټول فلسطینی ټاټوبي کې د ټول فلسطینی ولس د تیار اوسېدو غوښتنه وکړه. هغوی ویل چې فلسطینیان د لانیواګر رژیم او د هغه له خارجي میشتو سره د مقابلې لپاره یوه ستره انتفاضه پیل کړي او د روژې د مبارکې میاشتې پاتې ورځې دي د مسجد الاقصی په لور په ورتګ سره هلته اعتکاف وکړي. حماس زیاته کړې ده چې دا انتفاضه د قدس او الاقصی جومات د دفاع او د هغو اتلو ساتونکو د مرستې لپاره ده چې یوازې په دغه یوه ورځ ترې لسګونه کسان له سیونستي پوځیانو سره په مقابله کې زخمی شول. دغه غورځنګ د فلسطین د ولس وحدت او د هغوی مقاومت له نیواګر رژیم او د هغه له خارجي میشتو سره په مقابله کې یو مضبوط بند وباله او زیاته یې کړه. هغوی ته هیڅکله اجازه نه ورکول کیږي چې په الاقصی جومات او بیت المقدس کې خپل سپیره پلانونه د شهیدانو په پاکو وینو باندې لړلي اجرا کړي.
قدرمنو اوریدونکو د فلسطین د تیرې یوې اونۍ د بدلونونو بله برخه د اسرایلو جنایتونو ته نړیوال غبرګونونه او ملګرو ملتو د معمول مطابق د تاوتریخوالي د زیاتېدو په هکله یوازې اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د دفتر ویاندې راوینا شمداسانی په یوې خبر پاڼې کې په تیرې میاشت کې د فلسطین په نیواکي ټاټوبي کې د تاوتریخوالي له سختېدو د دغه سازمان ژور اندېښنه څرګنده کړه. هغې زیاته کړه باید د اسرایلي پولیسو د تشدد په هکله چې په مسجد الاقصی کې د لمونځ کوونکو د زخمي کېدو سبب شو فردي بی طرفه خپلواک او رانه تحقیقات وشي او د دې تاوتریخوالي مسؤولانه باید ځواب ورکړي. یوه بله غونډه هم تیره جمعه په نیویا کې د اسلامي هیوادونو د سفیرانو او د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتریش پښتون سره ترسره شوه. په دغې غونډه کې په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي نماینده او سفیر مجید تختروانچی د فلسطین په نیوا کې ټاټوبو کې وروستیو بدلونونو او په مسجد الاقصی باندې په حمله کې د صهیونیستي رژیم اقداماتو او د فلسطیني روژتیانو وجلې ته په اشاره سره د فلسطین د بې دفاع خلکو د ملاتړ او د صهیونیستي رژیم د نیواګري او د بندېدو په لړ کې د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتو د عاجل اقدام غوښتنه وکړه. د نورو اسلامي هیوادونو سفیرانو او استازو هم په خپلو ویناو کې د فلسطین د مسلې په عادلانه هواري او د صهیونیستي رژیم د نیواګري په ختمولو کې د ملګرو ملتو د رول په اهمیت باندې ټینګار وکړ. د عرب هیوادونو د خارجه وزیرانو کمیټې هم تیره پنجشنبه د اردن په پلازمینه عمان ښار کې یوه فوري غونډه وکړه ترڅو په مسجد الاقصی او قدس کې د دغه رژیم وروستۍ تیری وڅېړي. د دغه غونډې له ترسره کېدو وروسته د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی وویل په قدس باندې د تیرې اونۍ او د دغه ښار د هویت د بدلولو لپاره هیڅ ډول هڅه نشو منلای او د مسجد الاقصی د تاریخي او قانوني وضعیت احترام لري په مسجد الاقصی باندې د تیری او د بندېدو غوښتنه کیو.
ایزانو د غونډې په حق لا مهم ټکی د اماراتو د خارجه وزیر عبد الله بن زید او د سعودي د خارجه وزیر فیصل بن فرحان په شمول د زنو عربو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو نشټواله و. د ولسی غبرګونو په برخه کې هم د اردن د پلازمینې عمان ښار زرګونه خلک د جمعې له لمانځه وروسته سړکونو ته راووتل او د سیونیستي رژیم د جنایتونو خلاف یې شعارونه ورکړل. اردني ګوندونو هم په دغو مظاهرو کې د خپل ګډون خبر ورکړ. اردني معترضان په یو غږ له خپل هېواده د سیونیستي رژیم د سفیر د ایستل کېدو او د عمان او تل ابیب ترمنځ د وادی العربه نومي شرمناک تړون د لغوه کېدو غوښتونکي شول. په عین حال کې د انډونیشیا په پلازمینه جکارتا کې هم ګڼ شمېر خلکو د امریکې د سفارت مخې ته د مظاهرو په ترسره کولو سره د فلسطین له خلکو او قدس شریف څخه د ملاتړ په ترڅ کې په الاقصی جومات باندې د سیونستانو تیرې وغنده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د لویدیځ آسیا د دې اونۍ د پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضوره رخصت کیږو.
الله مو مل او ملګری.
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل
دا تهران رادیو ډیر عزتمنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست، دا د فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
روژه د خدای میلمستیا له یو بل پروګرام سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
عزیزانو، د روژې د مبارکې میاشتې ورستۍ ورځو ته نږدې کېږو. هغه میاشت چې سوچا فرصتونه په باطن کې او انسان د ژوند له مادي له مشغولتیا او ډکې غولونکي وعدې څخه آزادۍ. د روایتونو له مخې د دې میاشتې ورستۍ شپې یو خاص عظمت او سپېڅلتیا لري. په دې مبارکه میاشت کې له خدای پاک سره راز و نیاز زیاتوي او دعاګانې خاص رونق پیدا کوي. مونږ هم خپل د حاجت لارونه د خدای پاک لوري ته اوچتو او ترې غواړو. خدایا، د دې مبارکې میاشتې لطف او کرم په خپلو بندګانو زیات کړي او نړۍ د ظلم پیشا او سرکشانو له بنده آزاد کړي. تا خپله فرمایلی دي چې د امید ګلونه په خپلو زړونو کې وروزو تر هغې ورځې چې د منجی او نجات ورکوونکي په ظهور سره تازگی ومومي او آسمان په خپل ټول سخاوت سره د خپل رحمت ورونه زمونږ په مخ اخلاص کړي. بے لشکا چې ستا وعده صحیح او رښتیا ده.
عزیزانو، د کال په هیڅ یو میاشت کې د دعا کولو دومره سپارښتنه نه ده شوې. د رمضان د مبارکې میاشتې په دعاګانو کې په خاصه توګه د زمانې امام علیه السلام ته عنایت شوی او په څو موردونو کې د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرج او شریف یاد نوم او ورلره دعا په نظر راځي. هغه څه چې په دغو دعاګانو کې څرګند دي، هغه ارزوګان او غوښتنې دي چې تر اوسه بشري ټولنې خپله نه دي لیدلې او یوازې د ظهور په زمانه کې به ورته رسیږي. نو ځکه د دغو دعاګانو او د هغو د محتوا غوښتنې یو ډول د ظهور د زمانې د نږدې کېدو غوښتنه ده. به نورو الفاظو سره د دغو دعاګانو خلاصه دا ده: اللهم عجل لولیک الفرج. امام مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف د سنی او شیعه په شمول د ټولو مسلمانانو د زړونو مرکز دی. لبل خوا د معصومین علیهم السلام د فرمایشاتو مطابق د رمضان مبارک میاشت ډیره غوره میاشت ده. نور میاشتې له دې ورځو سره د پرتلې وړ نه دي، نو ځکه دا د حضرت اوجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف د ظهور لپاره د دعا تر ټولو غوره وخت او د پاک خدای د میلمستیا په میاشت کې د بندګۍ سوچه شیبی دی.
عزیزانو د دوا په کتابونو کې د دې میاشتې د ورځو او شپو لپاره له پاکو امامانو څخه په لوړو مضامینو سره یو لړ دعاګانې هم نقل شوي چې له هغو څخه یوه افتتاح نومي دعا ده. دغه دعا د روژې د مبارکې میاشتې له شپو سره مخصوصه ده او د الهي حمد او ثنا او عارفانه راز و نیاز ډېر لوړ مضامین لري چې الهي اولیاو او دینی بزرگانو به د لوستو خاص اهتمام کوو. د افتتانو می دعا یو موضوع چې ورمنده سیات ټینګار شوه د اسلام لنړیوال حکومت سره د مینې څرګندولو په باره کې ده چې د حضرت امام مهدی عجل الله فرجه شریف د ظهور په سیوره کې به برقرار شي. دعا کوونکې په دغه دعا کې لا پروردګار د هغه حضرت د ظهور تقاضا لري او عرض کوي: پروردګارا، مونږ یو کریمه حکومت ته سخت ضرورت لرو چې داغه په سیوري کې اسلام او مسلمانان خپل عزت بیا مومي او نفاق او منافقان له ذلت سره مخامخ شي، او په هغه حکومت کې مونږ ستا طاعت او فرمانبرداري او ستا د لارې پیشوانو لوري ته لا دعوت کوونکو وگرزای. بار الہ، آیا موعود منجیتا د انتظار سترګې نیون کو انسانانو غږ به بے جواب پریک دے، تر ټولو غمجن سترګې په سحرونو کې هغه وخت چې د شفق سرخی زلیږي ستا په مهدی سلام وایو او داغه د ظهور وختنه کوو. ظهور یې رانګدې کړې او د هغه ملګرو ته فتح عطا کړې. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر.
عزیزانو، یو تر ټولو ښکلی اسلامي سنت صله رحم، یعنی له خپلوانو سره تعلق او د هغوی لیدل کتل ورته د مرستې رسول صله رحم د اسلامي ژوند د طریقې یوه ستنه ګڼلی شو چې د انسان د دنیا او آخرت په ژوند کې زیات تأثیر لري. د اسلامي قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په یو خطبه کې چې په شعبانی خطبه مشهور ده، د روژې او خدای پاک د میلمستیا میاشتې ته د ننوتلو د آدابو په باره کې د مشرانو د احترام او له ماشومانو سره د مینې، روژتیانو ته د روژې ماتې د ورکولو، یتیمانو ته د پاملرنې او ورسره د مینې کولو د سپارښتنې تر څنګ فرمایي: په دې میاشت کې زیاته صله رحم کوئ. چا چې صله رحم وکړ، پاک خدای د قیامت په ورځ خپل رحمت په هغوی نازلوي، او چا چې صله رحم پرې کړ، خدای پاک د قیامت په ورځ خپل رحمت له هغه لرې کوي. په دې اړه چې ارحام کوم کسان دي مختلف نظریات لري، خو په کې کلي ډول ویلای شو چې نسبی او سببي خپلوان، یعنی هغه کسان چې د ګډ نکد درلودلو په وجه له موږ سره د وینې رشته لري، او هم هغه کسان چې د واده په ذریعه سره مو له هغوی سره نسبت پیدا کړی دی، په هر حامو کې شامل کیږي. هر څومره چې نسبت زیات نږدې وي، د هغوی په نسبت زموږ دنده زیاته، ورسره صله رحم زیاته فرض ده. هر پوښتنه چې په دې اړه رامنځته کیږي، دا چې آیا دا حکم، یعنی له خپلوانو سره د تعلق او نیکۍ ټینګول او ساتل څه استثنا هم لري؟ مثلا آیا موږ ته اجازه ده چې له هغو خپلوانو سره چې بد اخلاق دي، یا له موږ سره په تګ راتګ نه خوشحاله کیږي، یا ګناهکار و ته کافر خپلوان دي، تعلق پرې کړو؟ هغه څه چې آیتونه او روایتونه موږ ته رازده کوي خیر دی. حتی په داسې صورت کې هم موږ ته د تعلق پرې کولو اجازه نشته، بلکې پکار دی د موجودو حالاتو مناسب صله رحم لپاره یو لړ طریقې پیدا کړو، مثلا تک را تګونه لنډ کړو او یا په ټلیفوني تماس له لارې د هغوی حال و احوال وپرسو. کیدای شي زموږ دا چلند د هغه کس د اصلاح سبب شي. امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي د خپلوي حق څه څیز نشي پرې کولی، او که در سره یوه عقیده لري نو لپاره دوه حقونه دي، یو د خپلوي او بل حق د اسلام حق دی.
ایزنو صله رحم یوازې لیدل قاتل او میلمستیا ورکول او سره یوځې ناستې نه دی، بلکې لادې چار ور اخوه چاره ده. ورسره مینه ساتل، خپل وس مطابق د هغوی د مالی ضرورتونو پوره کول، د هغوی په واده او تعلیم حاصلولو کې مرستې کول، کله کله ورته له مینې سره مل نصیحت او هدایت او امر بمعروف و نهی عن المنکر کولو، د بیمارۍ په وخت پوښتنه کول، حتی ورسره د زړه درد شریکول، اړوند تاندې درلودل، له حالاتو څخه خبرېدل، د هغوی په موجودګۍ او غیر موجودګۍ کې د احترام او خیرخواهۍ ساتل، هغه تر ټولو مهم حقوق دي چې خپلوان یې په مونږ لري، او ضروري ده چې د خپل وس او توان په مطابق ترې غافلانه شو. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي، صله رحم وکړئ، د خپلو ورونو سره نیکی وکړئ، که څه هم په ښه سلام کولو او ځواب ورکولو سره وي. او په یو بل ځای کې فرمایي، صله رحم وکړئ، که څه هم د اوبو په ورڅخولو سره وي.
زموږ په فقهي سرچینو کې د صله رحم لپاره ډېر اثرات او برکتونه ذکر شوي دي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي، صله رحم اخلاق ښه کوي، لاس بخشش کوونکی کوي، زړونه پاک کوي، روزي زیاتوي او اجل وروسته کوي. د قیامت په ورځ حساب کتاب آسانوي او انسان په بد توګه له مرګ ساتي، او په مقابل کې له خپلوانو سره د تعلق د پرې کولو د سختو عواقبو په اړه خبرداری ورکړل شوی. په روایتونو کې راغلی دی، یو کس د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر شو او پوښتنه یې وکړه، د پاک خدای په نزد تر ټولو مبغوظ عمل کوم یو دی؟ حضرت و فرمایل، له پاک خدای سره شرک کول. هغه سړی پوښتنه وکړه، له دې وروسته کوم عمل؟ هغه حضرت ځواب ورکړ، هغه کس چې له خپلو خپلوانو سره تعلق پرې کړي. داسې یو کس په روایتونو کې د پاک خدای له رحمته لیرې او ملعون بلل شوی دی. عزیزانو، څومره به ښه وي چې د پاک خدای د میلمستیا په دې میاشت کې دغه ښکلی اسلامي سنت را ژوندی کړو، او په صله رحم سره خپل تږی روح د پاک خدای په بې پایانه رحمت سره خړوب کړو. شکر دی د هغه خدای چې خپلو بندګانو ته یې د سعادت او عافیت لاره خلاصه کړې ده، او جنت یې د هغوی لپاره حاصلېدونکی جوړ کړی دی.
عزیزانو، په تیر پروګرام کې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراک له صحیح طریقې سره اړوند د ټکیو په اړه دوهم مورد ته چې د خوړو د اندازې په باره کې و اشاره وکړه. په نننی پروګرام کې یو بل ټکی ته چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراک په اړه ورته په کار د پاملرنه وشي، له تاسو سره غږیږو، هغه د خوراک د خوړو څرنګوالی دی. د انسانانو د خوراک د خوړو یو مشکل چې د هاضمې د سیستم لپاره زیات مشکلات رامنځته کوي، په خوړو کې بیړه کول دي چې د وخت د محدودیت، سټرس یا غلط عادت په شان مختلف وجوهات کیدای شي. په هره وجه چې وي، د روژې په مبارکه میاشت کې پکار دی د خوړې په وخت د وخت تنظیمول داسې وشي چې په پښیمانی کې د خوراک یا خوړلو زیات سپارښتنه شوې ده، او د هاضمې د سیستم د سلامتیا په ساتنه کې بیا اغیز شیندي. په مقابل کې د اندېښنې، سټرس او خفګان په حالاتو کې د خوراک خوړل په معده باندې زیانمن اثرات او اغیزې لري.
رمضان د سالم غوړو او تیلو څخه د استفادې لپاره تر ټولو غوره وخت دی. بهتره ده چې په اخلي پخلی یا د سلاتو په سمولو کې د زیتون له تیلو استفاده وکړي. سالم غوړي او تیل د انسان د بدن او نفسیاتو د سلامتیا لپاره ضروری دي. غوره ده چې د رمضان په مبارکه میاشت کې له حیواني او نباتي پروټینونو استفاده وکړي چې په هاضمه کې اسانتیا لري. د حیواني پروټینو له نباتي نه 15% زیات جذب لري، خو غوره دا ده چې حیواني او نباتي سره ترکیب کړی شي چې هم د پروګرام تعادل وساتل شي او هم د دواړو له ګټو څخه استفاده وکړي. اوسپنه په ټول بدن کې د وینې او اکسیجن د گردش لپاره هم مهمه ده. همدارنګه د پروټینو استعمال له کاربوهایډریټ څخه له استفادې نه زیات ښه دی، ځکه چې پروټین د بدن لپاره زیاته پایدار انرژي پیدا کوي. کاربوهایډریټ د بدن لپاره یو ضرورت دی، خو که غواړئ مناسب خوراک ولرلی شئ نو د پیشلمې په خوړلو کې د وریجو، مکارونی او عام ډوډۍ په شان نشاسته لرونکي کاربوهایډریټ استعمال کړئ.
ایزا نو روجا د خدای ملمسیا ترنوان پروگرام وخت هم دلته پای ته رسی. تاسو د روجو او عبادتونو د قبل دا په هیله مپلو او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګلون دوستانو هم دې سره زموږ نن خبرونه هم ختمیږي، نو له تاسو اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری شه. Thank you.